افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لندیا قوس 15مه د دسمبر 15مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پربند د پنګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثری کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پربند د کار د پیل خبر په داسې حال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامه کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو دغه راز ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه نه کامیو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تو شارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي 40 مړي سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغې ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب یې نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدي د لګېدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپي سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې، د نهو چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سرې میاشتې د طلوع الف، افغان ملي الف او کابل شروالۍ ټیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د روانې قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي، تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونۍ بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر دیارلسمه وسي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه د غرض نور راپورونه زموږ پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسي. اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپورو چارواکو دا ګنګوسي رد کړي.
ډیر خوشاله کېږم دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت مینه آب کړه.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالا
کسان چې په دې کمپ کې ژوند کوي د سیاسي بندیانو په څیر دي. شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان پر رواني ستونزو اخته شوي.
په ترکیه کې هم افغان کډوال له ډول ډول ستونزو کړیږي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو تور پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه ته شرغلاست. اوس ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسي رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه آب ونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسي، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یو کم کې دین افغان پناه غوښتن کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتن کې جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتون کې نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ لامل نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړي دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا شوي دي. ډیری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډیر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تېرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکی او باش نسیمه هم نلری.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالا
کسان چه بده کمپ جوان که ویده سیاسی بندیان و بطیر دی شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوری ستونز اشتا دیر کسان پر روانی ستونز وقت شوی زینی بوداگان در روانی فشال لامل امر شوی دی زینو زوانان و زانما جنی کری دی دخز و ماشمانو ده نهیلی کچه برستر بلی مخبر زیاده دوده او زبخ بلا ده دغوازیت شاهد بعدی شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
په دې کم کې څوک نشي کولای چې د یوې میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خورا بد دی. زه د 2004 کال په لومړیو کې لا غزه راووتلم. زما له تګ وروسته پروسه ودرېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړ توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پرمختللی زندان ته ورته وو، له خلکو آزادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادعا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت وطنداران ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلي باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې د دغو افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
په ترکیه کې میشت ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه مګر خطر احساس مګر نه بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل:
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکوله، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,648 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل:
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس سیمې او بهرنۍ مسئله. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د دسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوځ د مرکزي استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي و مسکو به ډېر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلی د جګړې نومړی کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراني ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه په خپل ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښتې شوې چې لا هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه و هوایی او پر توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلي. د لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسي دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې یې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړي او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلې دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پاسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودی سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لا ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت لا ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلفون گیم ټیک ټاک فلم
دی وای ز د لوبو ټیک ټاک فلمونو لیدلو موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم یو یا دو ساعته پاب جی لوب کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم
د سات چې پاب جی او یک سات نیمه کوم فلم وینم فلم یو ساعته دو ساعته
د کابل اوسیدونکو سیاوش شدولس کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي
روزانه صبحونه که می خیزم صبحونه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپښین او د شپې پر مهال موبایل کاروم یوټیوب ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم
جیم نږدې خانه ما نیست از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډیر استفاده کوي هغه د هغه څخه د خپل ذکر لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کړی چې په سمه توګه کارول یې کول شي د اروي زنور څخه مخنیوي وکړي د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي پدې اړه ازادي رادیو ته ویل
داس رسی به اطلاعات په منو
موبایل د معلوماتو زده کړې کلتوري او ټولنیزو اړیکو تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم
استفاده میکنم
د کابل خار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته کرو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلام او حقا وقفه چیز ما پزده کرو کرا غلیده حتی کام چی دو موبایل او انترنت پا مرسته پورا کرم
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه د لوبلړۍ درې مسیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 ورونه ولوبول او 122 منډې وکړې د دې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکو برین بینټو چې یو دیرش منډې کړې وې په افغان توپ اچونکو کې د ازل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول د غراز عظمت الله عمرزي مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره د لوبلړۍ وګټله په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپوهونکو لړډلې عظمت الله عمرزي څلور دیرش منډې وکړې د غراز محمد نبی ساحل په څلیرش منډو ناسوځېدلی پاتې شو د همدارنګه ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالۍ وګټله خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزي ونومول شو چا چې څلور دیرش منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولي ول خو نوید الحق د اتو وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړي باطن شاب دریمزي ویلي دي چې یو اربیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وخوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډلې کې اړتیا ده هغه وړاندې وایي
او دی ګلبدین او دی عظمت کوم پارتنرشپ بیل په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کړ په ان کې دی نبی اړتیا ما غسینیاري کی دا غلطه بکاري یو نبی وو کولای سوچ دا میچ فینیش کی البته دی نبی پاره باندې ډیر وخت دا خبره کیدله خو نن استروف کو چې یاره نبی الله سو کوم رب په سیریزونو کې دی نبی پرفارمنس بیلډینګ کی ګورو به خې بهترین لګیا دا خلا گیا دا نو دی نبی دی کرکټ هغه کیدره اندم دا اوندا وخت دا چې هغه تیم ته غشې ډیلیور کی هغه ا یو مومنټم ورته جوړ کی چې په دې کې کیریر په اخر کې ساري څومره پرفورم کوي هغه لپاره دغه لپاره هم خو د ټیم لپاره هم ډیر ښه.
دغه راز نوموړی وایي چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه ښه ثابت کړي. د نوموړي په باور په یو یا دوو سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړی شي.
د کرکټ د مینوالو نه به مې دغه هیله چې د ټول پلیئرز ته په یو نظر باندې وګوري. دا نه ده چې دا د افغانستان آینده ده او دا بل نه ده. کم ینګ هلکان چې هغوی ټولو ته یو رقم ایکول چانس ورکول پکار دي او ټول ایکول سپورټ ورکول پکار دي. زه چې په یو شي باندې خفه شوم، هغه د عیساق رحیمي په نه لوبولو باندې ده. د عیساق رحیمي صحیح ده چې په ایمرجنګ کې هم چانسونه ورغلل، لا هم دی ځان پروف نه کړ څومره چې موږ تمه ترې لرودله، خو دلته چې په یو میچ نه وروسته بیا د هغه ډراپ کول د ما په نظر باندې هغه هلک ته چانس ورکول پکار دي، هغه جوړول پکار دي. ځکه چې کله نور هلکان ته جوړې نو د دې هلک هم حق جوړېږي چې هغه ته چانس ورکړي او هغه ولوبیې. ته
دا وایې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روانې ډسمبر میاشتې په 12 نېټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم لوبوي.